The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Grano Rudin Ko The Voice of America Diva Radio De نن د ګلرس کال 2018 د اگست د میاشتې یو کم دیر شمنې ته ده وخت شی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې په کابل کې د سحر پنځه نیمې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اگست د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساعته سهرنې خبری خپرونه کې درته زه محبش چلیل هرکلی وایم او ډومبې ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته افغان چارواکو ویلی دی چې د افغانستان امنیتی عسکر د هیواد په ختیځ کې د طالبانو لاس ته پریوتی جانی خیل ولسوالۍ بیرته غستو لپاره د عملیاتو تیاری کوي
د افغانستان پکتیا ولایت جانی خیل ولسوالۍ د خالی په ورځ افغان طالبانو د درنې جګړې وروسته قبضه کړې وه دغه جګړه کې یو شمیر افغان ځواکونه هم وژل شوي وو
د ترکیې پوځ په مرستې د شام حکومتي یاغیانو په شمالي شام کې یو شمیر سیمې د کورد وسلوالو نیولي د سیرین ابزرویټری تر مخه په دغو عملیاتو کې 15 دیرش عام ملکی وګړي هم وجل شوي
د سیرین ابزرویټری د 15 دیرش عام ملکی وګړو د مرګ خبرونه بیا د ترکیې پوز لفارت شوي د ترکیې پوز وای دوی په عملیاتو کې 15 دیرش د کوردو ترهګر وجلی
او په جرمنی کې د کډوالو او مهاجرینو لپاره فاقي ادارې مشر تم سرګنده کړي چې روان کال به درې لکه کډوال جرمنی ته رسی چې زیاتره به د افغانستان عراق او شام نه راځي چرته چې د جګړې او د اسلامي ترهګرۍ له کبله د دوی ژوندونو ته خطر دی قدرمنو اوردونکو ډیوه ریډیو سره اوسه یو شمېر رپورټونه به هم په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې وړاندې کوو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی سرټه کې تاسو وردل او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل افغان چارواکو ویل دي چې د افغانستان امنیتی عسکر د هیواد په ختیځ کې د طالبانو لاس ته پریوتی ولسوالۍ بیرته غستو لپاره د عملیاتو تیاری کوي د افغانستان پکتیا ولایت جانیخیل ولسوالۍ د تیر خالی په ورځ افغان کډوالو د درنی جګړې وروسته قبضه کړې وه بخنه غوړم افغان طالبانو د درنی جګړې وروسته قبضه کړې وه په دغه جګړه کې یو شمیر امنیتی عسکر هم وژل شوی وو د کومې چې پخپله افغان چارواکو هم پخلی کړی دی د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری تیره روز وایس اف امریکا ته ویلي دي د یو ځایي کمانډر د مشرې لاندې ګڼ شمیر پوځیان دغې سیمې ته استولې شوي دي او زر به دغه ولسوالۍ قبضه بیرته اخیستو لپاره عملیات پیل کړي شي دوی وایي د ولسوالۍ واک بیرته اخیستل کوم ګران کار نه دی خو طالبانو په لارو کې ماینونه خښ کړي او پوځ ډېر په احتیاط سره وړاندې تګ کوي جانی خیل ولسوالۍ یو مهمه ستراتیژیکي سیمه ده کومه چې د خوست ولایت او د پاکستان سره پوله لري او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمیشنن یو این سی آر لپاره یو ویاند د اتوار په ورځ ویلي دي چې هر ورځ د افغان کډوالو نږدې 1500 کورنۍ پاکستان نه افغانستان ته واپس روانې دي ویان زیاته کړه چې هرې واپس تلونکې کورنۍ ته $400 ورکول کېږي او واپس روانې کورنیو سره مرستو لپاره دوه مرکزونه هم پرانستې شوي دي یو مرکز د پېښور په چمکنۍ سیمه کې دی چېرته چې د سند پښتونخوا آزاد کشمیر او اسلام آباد نه راغلي کډوالو سره مرستې کېږي او دوی مرکز په کوئټه کې دی چېرته چې د بلوچستان او سند نه راغلي کډوال د خپل واپسۍ نیټه ترلاسه کولی شي او نور رسمي کاروایی پوره کوي شي ویان تر مخه د پاکستان نه هر روز 300 ټرکونه کډوال واپس افغانستان ته رسوي په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری ویل دي چې د ترکیې ملاتړ لرونکي شامی یاغیانو خواوشا د سلورو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی داسې رپورټونه هم دي چې د ترکیې لخوا هوایي بریدونو کې هم په دې سیمه کې شاوخوا 15 دیرش ملکیان وژل شوي دي سیرین ابزرویټری تر مخه شل تنان په جبل الکوسا نومي سیمه کې وژل شوي او 50 تنان د کوردي عسکرو ملاتړ لرونکي د شام ډیموکراتیک عسکرو کنټرول لاندې سیمې کې جوبل شوي او په لرمانه کلي ته نږدې ترسره شوي یو بل هوایي برید کې لس عام تنان وژل شوي او شل نور جوبل دي خو د ترکیې پوځ د اتوار په ورځ ویلي دي چې په شمالي شام کې ترسره شوي هوایي بریدونو کې 15 دیرش کوردي جنګیالي وژلې دي خو د عام ملکیانو د وژنې څخه یې انکار کړی او په جرمنی کې د کډوالو او مهاجرینو لپاره د وفاقي ادارې مشر فرانک جورګن تم څرګنده کړې ده چې روان کال به درې لکه کډوال جرمنی ته رسي چې زیاتره به د عراق افغانستان او شام نه راځي چېرته چې د جګړې او ترهګرۍ له کبله د دوی ژوندونو ته خطر دی ښاغلي فرانک مطبوعاتو ته ویلي دي چې دین زیات کډوال هم جرمنی ته راغو نو هغه لپاره به هم د انتظاماتو کولو کوشش کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبری خبرونه دوام لري. ډیو ریډیو سره اوس یو شمیر نور رپورټونه به هم راتلونکو کتاب ته وړاندې کوو. تاسو ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړې دي شه. زمونږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته دا وی او ای ډیو. افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان امنیتي عسکر د هیواد په ختیس کې د طالبانو لاس ته پریوتی ولسوالۍ جانی خیل بیرته غستو لپاره د عملیاتو تیاری کوي. جانی خیل ولسوالۍ یو مهمه استراتیجیکي سیمه ده کومه چې د خوست ولایت او د پاکستان سره پوله لري. په دې کې باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې اشفاق محمد وړاندې کوي.
د افغانستان امنیتي عسکر د ملک په ختیز کې د افغان طالبانو لاس ته غورځېدلې ولسوالۍ بیرته د اخستو لپاره د عملیاتو تیاری کوي. د افغانستان پکتیا ولایت جانی خیل ولسوالۍ د خالی په ورځ افغان طالبانو د درنې جګړې وروسته قبضه کړې وه. دغه جګړه کې یو شمیر افغان ځواکونه هم وژل شوي وو، د کوم چې خپل افغان چارواکو هم پخلی کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان دولت وزیری تیر ورځ وایس اف امریکا ته ویلي د یو ځایي کمانډر د مشرۍ لاندې ګڼ شمیر پوځیان دغه سیمې ته استول شوي دي او ضربا د جانی خیل ولسوالۍ بیرته د قبضه کولو لپاره عملیات پیل کړي. دی وایي چې د ولسوالۍ واک بیرته اخیستل کوم ګران کار نه دی، خو دی زیاتوي چې وسلوالو په لارو کې ماینونه خښ کړي دي او پوځ ډیر په احتیاط سره وړاندې تک کوي. دی زیاتوي چې ماهران دغه سیمې ته استول شوي دي چې ماینونه لري کړي. د جانی خیل ولسوال عبدالرحمن سلحمل د افغانستان یو ځایي تلو ټی وی ته ویلي د طالبانو په دغه ولسوالۍ کې تر ډیر وخته پاتې کېدل نور گاونډ کې سیمو ته به هم خطر جوړ کړي. د په ولایتي چارواکو او امنیتي مامورینو باندې تور پورې کړ چې د دوی په بېغورۍ سره د جانی خیل ولسوالۍ د طالبانو د کنټرول لاندې راغلې ده. د ویلیدی کچری په وخت ګامونه پورته کړی شوی وي نو داسې بند نه کېده. د زیاته کړه چې دا ولسوالۍ د یوې میاشتې راهیسې د طالبانو د ولقې لاندې وه او په ولسوالۍ کې موجود پوسته وسله او خوراک نږدې ختم شوی وو. د ویل چې بیا بیا یې د امداد غوښتنې وکړې خو حکومتي چارواکو پرې غوږ ونه ګراوه. دی زیاتوي چې د جمعې په ورځ 1200 طالب وسلوالو درنه حمله وکړه او تر دیرشو پورې افغان عسکر په دغه کې ووژل شول او د سختې جګړې وروسته طالبانو قبضه ترلاسه کړه. جانی خیل ولسوالۍ مهمه ستراتیژیکي ځای دی چرته چې د خوست ولایت او د پاکستان سره پوله لري. پاکستان کې میشت حقانی وسلوال د افغانستان په ختیز او سویلی برخو کې د طالبانو سره څنګه تر څنګه جنگيږي. افغان چارواکي بیا بیا وایي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې ترخګر فعالیتونه کوي خو اسلام آباد دغه تورونه وار په وار رد کړي دي او وایي چې په قبایلی سیمو کې یې د تمام وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي او په دغه عملیاتو کې یې د طالب وسلوالو ملا هم ماته کړې ده. د افغانستان په شمال او شمال ختیز ولایتونو کې سخت جګړه دی وخت دوام لري چې پکې قندوز، بغلان او تخار ولایتونه شامل دي. بلخو د افغانستان په هلمند ولایت کې هم طالبانو پرمختګ کړی دی. د افغانستان بیا ودانولو لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال لخوا تازه رپور وایي چې روان کال کې د غربي نړۍ په مرسته کابل کې موجود حکومت د واک په موده کې 15% برخه د ملک د طالبانو لاسته غورځېدلې ده. د افغانستان ځایي نقاد وایي چې په حکومت کې د واک پر سر اختلافاتو په وجه باندې د ملک امنیتي چارو نه پام ګرځېدلې دی. بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې خواوشا 1500 د کډوالو کورنۍ هر ورځ افغانستان ته د پاکستان څخه ستنېږي. د یو این ایچ سی آر وایان ویلي دي چې هر کورنۍ ته 1400 ډالرې ورکول کیږي او د دغه کډوالو د رجسټر کولو لپاره دوه مرکزونه جوړ کړی شوي دي چې یو د پېښور په څوکنو سیمه کې او دویم په کوټه کې جوړ کړی شوی دی. په کومو کې چې د ګرد ملک نه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو سره مرستې کیږي.
قدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبری خبرونه ته دوام لري. زموږ خبرونه جاری ده. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د ویب پاڼې په لار هم اوریدئ شئ www.voadivaradio.com. او څنګه چې تاسو خبرونه کې اوریدل چې هر ورځ د پاکستان نه د افغان کډوالو نږدې 1500 کورنۍ واپس افغانستان ته روان دي. بیا پاکستان کې داسې افغان طالب علمان هم شته چې هغه په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو تر څنګ یو شمېر نور ادارو کې تعلیم ترلاسه کوي. د دسمبر وروستو روان کال دسمبر وروستو به دې طالب علمانو ته هم مسله شي، ځکه چې دوی ته به آیا ویزا اخیستل وي سټوډنټ ویزا نه، نو بیا به د دوی چې داخلي دی هغه به منسوخ شي. هم په دې حق باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاه په خپل رپورټ کې راکوي. دې تاسو پام راګرځو.
د مرکزی حکومت له طرفه د صوبه خیبر پختونخوا حکومت ته لیکلی شوی یو خط کې ویلي شوی چې د رجسټرډ افغان کډوالو کورنو سره تعلق لرونکي افغان طالب علمانو په پرایویټ تعلیمي ادارو او پېښورانه کالجونو کې په مخصوص سیټ باندې داخلي باندې صفابندي نشته. خو بل طرف ته یو سرکاري افسر د نوم نه خودل په شرط ویل چې دوی ته حکم ورکړی شوی دی چې چا سره هم د دسمبر میاشتې نه پس د طالب علما یا د سټوډنټ ویزا نه وي نو د هغه داخله به منسوخ یا کینسل کړی شي. په دې اړه معلومات لرونکي د ډان رسپانی یو خبریال او سیډونکي ذوالفقار علي دیوتا صدا تفصيلات راکړلو.
یو هو اغه افغان سټوډنټس دي چې چا په یونیورسټي کې داخله اخیستي ده یا په پروفیشنل کالجز چې کی میډیکل کالجز یا انجینیرینګ یونیورسټي راځي الته کې داخله اخیستي ده، غوي درې څلور څلور کاله. اغه د پاره حکومت دا فیصله کړی ده چې د دسمبر نه بعد کله چې د افغانانو د خپل ټایم موده پوره شي نو دوی به بیا سټوډنټ ویزا د پاره اپلای کوي. اغه ځنه به دوی ته ویزا ملاو شي نو بیا به دوی خپل تعلیم جری ساتي. که ویزا ورسره نه وي نو اغه سټوډنټانو داخلي چې دي اغه به منسوخ شي کینسل بشي.
که دغه خط کې داسې هیڅ هم ندی ویلې شوی چې افغان طالب علمانو ته په پرایویټ تعلیمي ادارو کې نور د تعلیم کولو اجازه نه وي، خو زبانی توګه باندې د سرکاري سرچینو تر مخه دوی ته ویلې شوی دی چې هغه افغان کورنۍ چې واپس افغانستان ته روان دي د هغوی ماشومانو ته په پرایویټ تعلیمي ادارو کې نور تعلیم کولو اجازه نه وي. که یو طرف ته دغه پرایویټ تعلیمي ادارو کې د اوسیدو سہولت یا د هاسټل نشټوالی هم د دې یو غټه وجه ده، خو د نور پروفیشنل کالجونو طالب علمانو په لار کې د ویزا شرط کې خودل او د ویزا نه لرلو په صورت کې د هغوی داخله منسوخ کولو کوم احکامات ورکړل شوي دي. دې سره بعد افغان طالب علمانو په تعلیم څه قسمه اثرات پریوزي، آیا هغوی به افغانستان کې خپل تعلیم جاری وساتل شي او کنه، د دې صورتحال په حق لا ذوالفقار علي صدا رائے ورکړه.
افغانانو په خپل دلته کې کافی سکولونه دي او دغه شانی رپورت مخته راغلی دي چې د او یو نه زیات سکولونه چې د افغانانو هغه بند شوی دي. په دې پیښور کې چې هغه په نتیجه کې د شلو زرو پورې طالب علمان چې دي هغه بیرته افغانستان ته واپس تللی دي. خو څو پورې چې هغه افغان چې هغوی د پاکستانی پرائیویټ ادارو کې یا سرکاري کالجونو سکولونو کې سبق وي هغه دا وینا شوی دا د چارواکو طرفنا چې افغانانو تب تاسو په سکولونو کالجونو کې داخله نه ورکوي. دغه وجه دا خودل کیږي چې دوی پلاران یا دوی خاندان چې دی هغه کا واپس افغانستان ته ځي نو دلته کې په سکولونو یا کالجونو کې هوسټلو سہولیات نشته دي. غټ اثر دغه دی چې څوک په پنځم کې دی، څوک په اتم کې دی، څوک په لسم کې دی، څوک د دولسم سبق وایي، نو چې تا دلته کې دا تعلیمي سہولیت هغه دې ور باندې بند کړلو دلته داخلي نه ورکوي یا هغه کا په مینځ کې تعلیم پرېږدي نو افغانستان خو دومره کیپیسټی نشته هلته کې، خو نه داسې کالجونه شته نه داسې نوره ادارې شته چې دا ټوله ماشومان جنکې لاړې شي هلته کې هغوی ته داخله ملاو شي.
یو طرف ته دغه سرکاري خط کې دا منل شوی چې رجسټرډ افغان طالب علمان به مخصوص سیټونو باندې پرایویټ او پېښورانه کالجونو کې خپل تعلیم بغیر د سرکاوټ جاری ساتل شي، خو بل طرف ته زبانی احکامات دادی چې کم یو افغان سټوډنټ سره د دسمبر میاشتې نه پس د طالب علم یا سټوډنټ ویزا نه وي د هغه داخله به منسوخ کړی شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ دیو ریڈیو سہرنے خبری خپرونے تا غوگیے زمگا خپرونے لا دوام نری اسو شبو کے با د بی بی شری ندو ساتا پروگرام پیل شی نندرے پروگرام قربان دی زمگا ہمکاران وگما جالوان او اشفاق مومن وردو یو بل رپورٹ اڑختا د ترکی پوز پمرستے د شام حکومتی آغینو پر شمالی شام کے یو شمیر سیمے د کرد وسلوالونی ولی د سیرین ابزرویټری تر مخه په دغو عملیاتو کې 15 عام ملکی وګړي وژل شوی هم دي، خو د ترکیه پوز دینا انکار کوي. نور حال په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې کلیم افضل ناورو.
د شام په شمالي برخو کې د ترکیه ځواکونو په مرستې سره د حکومت مخالفه باغیانو پیشکدمی کړي او یو شمېر علاقو نه د کورد وسلوالو باسلی. کورد جنگیالي په شام کې د ترکیه پلو ته په نږدې علاقو کې د داعش په ضد عملیاتو کې بوخت دي. دغه کوردو جنگیالو ته د امریکای هم مرستې ترلاسه دي چې مقصد اسلامي ریاست راګر د مینځه وړل دي. د ترکیه پوز لخوا په خپل سرحدي سیمو کې د تازه عملیات د حکومت مخالفه پی کے کے ترهګر په نخه کول دي او ورسره د شام په هغه علاقې چې کورد وسلوالو د داعش واپس اخیستي او اوس پکې دوی د واک جوړولو هڅې شروع کړي، نو ترکیه حکومت هم خپلو پلو ته سیرمه د کوردو مرکزونه جوړول ځان لپاره خطرناک ګرځولي، ولې چې اکثره د دغو پلو د کوردو ترهګر په ترکیه کې حمله کوي او حکومتي چارواکي او پوست په نخه کوي. تر دې وخت پورې معلوماتو تر مخه د شام حکومت مخالفینو د ترکیه پولې ته سیرمه سلور کلی او یو خار د کوردو وسلوالو نیولې. د شام باغیانو سره د ترکیه هوایی ځواکونو مرستې هم شامل وي. په عملیاتو کې د 15 عام ملکی وګړو د مرګ اطلاعات راغلي. د شام په حالاتو نظر ساتون کې ډله سیرین ابزرویټری تر مخه شل تنه په یو کلی جوب الکوسا کې اوجل شول او 50 پکې جوبل شوي هم دي. سیرین ابزرویټری د الارمانا خار سره نږدې په هوایی عملیاتو کې د 15 نورو عام ملکی وګړو د مرګ پخلی کوي. شل تنه دغلته هم جوبل شوي دي. د هغه هوایی حملې دي چې د ترکی هوایی ځواکونو لخوا د شام حکومت باغیانو په مرستې ترسره شوي چې مقصد یې خپلو پولو ته سیرمه په شامی علاقو کې کرد وسلوال شړل وو. د سیرین ابزرویټری د 15 عام ملکی وګړو د مرګ خبرونه بیا د ترکیه پوز لخوا رد شوي. د ترکیه پوز وای دوی په عملیاتو کې 15 د کوردو ترهګر وجلی. د ترکیه ریاستی میډیا وای وجل شوی تنان د ترکیه حکومت مخالفه پی کے کے او پی وای ڈی غړي وو. د ترکیه حکومت لخوا شروع شوی پوزی عملیات اوس 15 ورځې وړېدلی. د شام جرابلس هغه سرحدي خار دی چې ترکی سره یې سرحد لګېدلی. د ترکی صدر رسب طیب اردوان یوې اولسی غونډې ته د وینا په وخت ویلي، دوی به اکثره د پولی هغه اړخ نه په موږ حملې کولې او اوس دوی په تیښته دي. صدر اردوان ژمنه څرګند کړې چې پوز به یې د ترهګرو پسې ورځي او ختموي به یې. جرابلس نه د کورد وسلوال په تیښته مجبور شوي، خو د ترکی حکومت لخوا دا تازه عملیات غربي هیوادونو لپاره د فکر وړ ګرځول شوي، ولې چې په شام کې دا وخت کوردو جنگیالي د غربي طاقتونو په مرستې سره د داعش مخه نیسي. خو بلخوا دغه کوردو جنگیالي د ترکی حکومت لپاره یو لوی خطر هم جوړ شوي. اخوا د شام حکومت د باغیانو په قبضه کې په یو شمیر سیمو بمباری کړي. د شام حکومتي هلیکاپټرو د خالی پرواز د شرقي الپو په سیمه کې د جنازې مراسمو په وخت دوه بیرل بمونه غورځولي او تر مخه 30 وجل شوي. د شام حکومت باقاعدګۍ سره د بیرل بمونه د غورځولو خبرونه ردوي، خو سیډونکو او پوهان وایي یوازې د شام او روسی پوځیانو هلیکاپټرې په دغو سیمو کې پرواز کوي. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی میسټورا په الپو کې د 8 ساعتو د ډزبندۍ اعلان کړی. نوموړي هیله څرګند کړې چې څوک به هم د ډزبندۍ مخالفت هڅه نه وکړي. د روس چارواکو هم باور ورکړی چې دوی به هم د شام حکومت باغیانو په ضد په الپو سیمه کې عملیات څه وخت لپاره ودروي، چې اصل مقصد په الپو کې یو اوږد وخت راسې غیر عامو خلکو ته د خوراک او دوایانو ترڅنګ نور ضروري شیان ورکول دي. دې سره سره د بجلی نظام به هم بحاله کړی شي. په الپو کې وړاندې 600,000 زیاتو خلکو ژوند کولو، خو اوس دا سیمه مسلسل د جګړې میدان جوړ شوی او زیاتره خلک په سیمه پرېښودو مجبوره شوي.
Thank you. دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی او قدر من اردن کو اوس پراندې کو سیمه ایز نړیوال مطبوعاتو ته کتنه چې کړې ده سمینه احسن.
د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپله اداریه کې نن په ډېر تفصیل سره د اسرائیل او عرب ملکونو ترمنځ ورځ تر ورځه خکېدونکي تعلقاتو باندې خبرې کړي او دا هم زیاته کړي چې اسرائیل او عرب ملکونه خو یو بل ته ورنږدې کیږي، خو د دوی په ترجیحاتو کې فلسطین او فلسطینی خلک کم ځای راځي. اداریه وایي اسرائیل او سعودي عرب نه خو په رسمي توګه سفارتي تعلقات لري، نه سعودي عرب اسرائیل د ریاست په حیثیت منلی دی، خو د دې باوجود ډېر شواهد دي چې ته معلومیږي نه یوازې د سعودي عرب او نورو سنی عرب ملکونو تعلقات پټ په پټه د اسرائیل سره د بهتری په لار روان دي، بلکې دغه تعلقات د یو ائتلاف شکل هم جوړولی شي. اداریه وایي 13 میاشت د ریټایرډ میجر جنرل انور عشقی په مشرۍ کې سعودي وفد یروشلم ته لاړو او هلته د اسرائیل خارجه وزارت چارواکي ډوری ګولد په شمول نورو مشرانو سره هم ولیدل. دینا قریبا یو هفته مخکې د مصر خارجه وزیر سامی شکری په 9 کالو کې لاولنی مصری چارواکی وو چې د اسرائیل په سفر لاړو. د مصر او اسرائیل ترمنځ د روابطو مضبوطېدو دغه سلسله 2014 کې د عبدالفتاح السیسی د صدر جوړېدو پس نه شروع کیږي. نیویارک ټایمز په دې اداریه کې لیکي د دې باوجود چې په 1993 کې اسرائیل او سنی عرب ملکونو ترمنځ آخري جنگ شوی و، د دغه ملکونو مشرانو سره یو بل ته ځان ورنږدې کولو ډېر وجوهات دي. یو دا چې دا ټول د ایران سره شریک اختلافات لري، بل دا چې ټول د دغه سیمې د بې ثباتۍ د لاسه پریشانه دي، او د دې نه علاوه امریکا او ایران ترمنځ اټمي معاهده او د شام په حق لا پالیسیانې هم د دوی د فکرمندۍ اسباب دي. اداریه زیاتوي په فلسطین کې د اسرائیلي جاریت پر ضد چې نن سبا د اسرائیل د عالمي بایکاټ تحریک کمزور نیولی، نو د دې د لاسه نتنیاهو خپل پوره زور لګوي چې د عرب ملکونو سره تجارت او معاشي اړیکې وغځوي. د دې سره سره د هغې ملکونو شمیره هم زیاته کی چې د اسرائیل ریاستي حیثیت تسلیمي. هم په دغه وجه اسرائیل د ترکی او افریقایي ملکونو سره هم د روابطو بیا سمولو کار شروع کړی. په آخره کې اداریه پوښتنه کوي چې په دې ټوله منظرنامه کې فلسطینیان کم ځای ښکاري، که څه هم د سعودي او مصري چارواکو دورو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن جوړولو مقصد هم شامل وو او جنرال عشقی د 2002 عرب امن معاهده بیا نه تازه کولو خبره وکړه، په کم کې چې اسرائیل ته فلسطینی جنگ ختمولو په بدل کې د عرب لیگ ملکونو سره د عامو روابطو وړاندیز شوی، خو د بدقسمتۍ سره ډېر وجوهات دي چې شک جوړوي. فلسطینیان د عرب ملکونو اصل توجه نه ده، مثلا دا چې ښاغلی نتنیاهو ډیر صفا ویلی دی د هغه ترجی لاول د عرب ملکونو سره روابط سمول دي، دی نه پس به هغه د فلسطینیانو سره د امن جوړولو په پوزیشن کې. خو اداریه زیاتوي بده خبره نه ده چې دا ملکونه یو بل ته رانیستی شي، خو یره دا ده چې دوی به خپلو کې سم شي او مطمئن به شي چې په نتیجه کې به د لسیزونه روانه د فلسطین مسله او د فلسطینیانو زخمی وجود نه به هم هغه شان اینه راساسي.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو د زمونږ د نیم ساعت خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه دوام لري. د سماجی رابطو وبپاڼې ټویټر نه د لری کېدو وروسته د داعش غړي او د هغې پلویان د یو بل شخصي پیغامونو ایپ ټیلیګرام استعمال شروع کړی دی. هم په دې اړه باندې نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې زاهد خټک باندې کوي.
د ترهګرۍ پر ضد جوړ سختو قواعدو له وجې د سماجی رابطو وبپاڼې ټویټر نه لری کېدو وروسته د داعش غړي او د هغوی پلویان یو بل شخصي پیغامونو ایپ ټیلیګرام په لور جوړ شوی او غربي ملکونو دغه سلسلې ته پام شوی دی. په داسې حال چې په ملیونو د داعش حمایت کوونکي د ټیلیګرام د لارې یو بل سره رابطه کې دي او د تندروا اسلام او ترهګرۍ پیغامونه خپروي، فرانس او جرمني 13 اونۍ ویلي دوی د ټیلیګرام پر ضد کوټلي ګامونو غوښتنه کوي. فرانس او جرمني یو ګډه بیانیه کې ویلي د ترهګرو ترمنځ خفیه رابطې د پلټنو په مهال غټ خنډ جوړیږي. بیانیه زیاتوي قوي پلټنو لپاره باید ګامونه واغستل شي، خو د عامو خلکو معلومات محفوظ ساتل هم بندوبست وشي. د فرانس او جرمني چارواکو ویلي دوی به دغه معامله ډېر زر یورپي یونین مشرانو ته وړاندې کوي، په داسې حال چې ګمان دی د داعش وسلوالو تازه بریدونه د ټیلیګرام د لارې پلان کړي وو. څېړنکاران وایي وروستیو ورځو کې کله چې ټویټر وویل دوی د تندروه فکر خوروونکي نږدې 3 لاکه اکاونټونه بند کړي، د داعش پلاویانو د ټیلیګرام استعمال زیات کړو. راپورونه وایي د ټیلیګرام شخصي رابطو کې غربي ملکونو کې د حملو تفصیلات شریک شوي. ټیلیګرام نومې دغه ایپ چې 100 میلیونه استعمالون کی لری وای دوی تندربا فکر تبلیغ عام چیٹ رومز کے نہ پریک دی او شخصی رابطو سارنا نشی کولے. ایران کے دا کمپیوٹر حفاظتی نظام یو کارپوہا محمد رضا جمشید وائی دا داعش غڑو لپارا ٹیلیگرام دا وقت تر ٹولو غٹ سہولت تے چھے نہ خود دغه ایپ استعمال ان کی او نہ رابطے سوک معلوم اولے شی. دا ٹویٹر لخوا بندیز لگولو نوڑان دے دا داعش غڑو او پلاویانو با ٹویٹر دلارے خلق برتی کول. دا سیڑنی ادارے رینڈ کارپوریشن لخوا شوی او تازہ مطالعہ خائی چې درویش ملینا ٹویٹس چې عربی جبہ کی وو دوی اولی دل چې د داعش پلاویانو لخوا به مخالفینو په مقابل 50% زیات ٹویٹس کېدل. د داعش غړو کال 2015 سپتمبر میاشت راسه ټیلیګرام استعمال زیات کړي کله چې دغه کپنی د چینلز په نوم یو نوې خصوصیت معرفي کړو چرتا نامعلومه خلک رابطه کولی شي. خو داعش لپاره د دې منفی اړخونه هم شته. د دغه ډلې لپاره د سماجی رابطو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر نه خلق برتی کول زیات آسان وو.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او قدر منوردن کو اس وړاندې کوي و اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په نیروبی کې د سیمې د غنو ملکونو خپل همسنګو سره د ملاقات نه پس ویل دي چې د سویلي سودان په صدر مقام جوبا کې د عامو خلکو د حفاظت دپاره د سیمې د ملکونو حفاظتي فوز ضروری دی. د کم چې سلامتی کونسل په دې سبب منظوري ورکړې ده چې تیر کال د سویلي سودان د جګړې د فریقین خپلو کې د شوی لوزنامې د عملی کولو دپاره پرمختګ وشي. سلامتی کونسل په 12 اگست د دې قسم فوز منظوري سویلی سودان کې د ملګرو ملتونو د میشن د اډانې دننه هغه وخت ورکړی و کله چې د صدر مقام ګیر چاپیر د صدر سلواکیر د وفادار فوزونو او د پخوانی اول نائب صدر د ریک مچار د ملګرو فوزونو ترمنځ جنگ انخته و. د جولای د 8 تاریخ نه تر 11 تاریخ پورې شوی فساد کې د دواړو غاړو فوزونو سنگین جرمونه کړی دي چې پکې د خزو د عزتونو اخیستو د خلکو د قتلولو او مال جایداد ته د زخ ډیر نقصان رسولو کارونه شامل وو. سرکاری فوزونو د عامو خلکو په اغو ځایونو هم حمله کړې دي چې د ملګرو ملتونو په حفاظت کې وو. د کال 2014 نه کله چې په سویلي سودان کې جنگ شروع شوی دی ملک تباه شوی دی. په زرګونو خلک وجلې شوی دي او د 700,000 نه زیات خلک د خپلو کورونو نه وستې شوی دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری دا خبره په ګوته کړې ده چې اغو ټولو وزیرانو چې د ور سره په نیروبی کې ملاقات کړی دی په دې سلا شوی دي چې د ملګرو ملتونو د سلام سلامتی کونسل د منظورای مطابق دی د 400,000 نفرو حفاظتی فوز مقرر کړی شي. خاغلی کیری اوی چې حفاظتی فوز د ملک د خود اختیارای پر ضد نه دی. دوی چې د فوز خوازه اختیار دی او غدا چې د عامو خلکو حفاظت بکی. امید دی چې حفاظتی فوز محکمتیا پر ځای کی د ملک با د روغ جوړی حالات ته په تیزی سره بوتلو کی لاس امدادو کی او دراتلونکو ورځو په باب لبا د خلکو تسلیو کی. خاغلی کیری دا اعلان هم وکړ چې امریکا سویلی سودان ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی او دې کارونو لای د نور 1.8 ملیون ډالرو امداد ورکولو اعلان وکړو. دې سره به د امریکې له طرفه ورکویدونکی ټول امداد 1.5 ارب ډالرو ته ورسي. خو په ملک کې اصل ضرورت د سیاسي عمل د بیا شروع کولو او په امن لوزنامه کې د ذکر شوو اصلاحاتو د عملي کولو دی. د خارجه چارو وزیر جان کیری په اخر کې د سویلي سودان خلکو ته پکلکه سره وویل چې د خپلو ملکیانو د برابرۍ په بنیاد قدر کوي او خپل قیادت نه د فرقیز جنگ بندولو مطالبه کوي چې دا شان په ملک کې کار روزګار پر روغه سازه بیا شروع شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.